سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مخې د نن ورځې خبرونه ته. د طالبانو نړیوالې محکمې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر حیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي هڅول شوې موضوع بلل ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللي او رد کړي دي. پرون نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا حیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې سارانوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایاتو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې دا خبره وکړه چې د راپورونو له مخې یو افغان کډوال یو دوه کلن ماشوم د چاقو په ګزارونو مړ کړ. بریدګر دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډوبلین سیستم نیوکه وکړه چې په اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړنی هیواد کې بررسی شي چې د اول وار ورزي. فایزر وویل د ډبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکو که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته یې بیا د پناه غوښتنې عریضه کړې ده. دا یمن حوسی اغیانو د ګلګیسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزې کښتۍ عمله خوشی کړی ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی ده د کښتۍ د عملی آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر وربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. او اوس هم د سپورت له نړۍ نه یو خبره. د کرکټ نړیوالې شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوي دي. دغه راست په دې لوبډله کې څلور سریلنکایي، درې پاکستانی او یو د ویسټ انډیز لوبغاړی هم شامل شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلومات ماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنی او شلوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. دا خبری ټول کلمه فرشتې سحاک سره اوري. په تخنیکی چارو کې هم بهروز دلیری را سره هم رہی کی. خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته. د افغانستان په اړه به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د دې تر څنګ به د قندهار او د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نه به واورو چې د خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي.
اجمیر په ورځ دلته دغه سیال دي چې ګسه زوم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړلی چې په مزدا د لیو ګمرک لره غلی دي.
او همداراز دا به هم واوري په د افغانستان او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې شته. د خبرونه تر پای رسنه مال وسی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم خرغلی د افغانستان اړوند راپورونه را سره دي د خبرونه په لړ کې به دا ټول را سره واوري. ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانو نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده چې لا د زده کړو له حقه محرومي شوي دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي چې له 12 کلنو پورته نجونې له زده کړو منع کړي دي. دا یوه لوی غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بیا محرومې شوې دي وایي د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکي په اړه دوی ډېرې ناهیلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور وسواوري.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ځنډ پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محرومې دي. یونما نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1215 ورځې یا نږدې 4 کاله کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزوا اوتمبایو له قوله ویل شوي چې د زده کړو له بنسټیز حقه د میلیونونو افغان نجونو بې برخې کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو منع شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل:
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان راغله، نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بې برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات ناامید او خفه یو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین نه غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکول شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هېواد وکول شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید له ځنډ پرته پر افغان نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي. یونما همداراز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې ښځې او نجونې له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالبانو ویلي چې د افغان نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې لبیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځي ومنه کړې. وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان نجونو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته هم له ورتګار را وګرځولې.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
تاسو زموږ راکاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه درته لرو د افغانستان اړوند. خو نن جمعه 23 د جنوري د نجونو د زده کړې یا د تعلیم نړیوال ورځ ده. د جنوري 23 د زده کړو نړیوال ورځ ده او په دې مناسبت مونږ تاسو ته ځانګړي راپورونه هم لرو په خبرونه کې. په همدې مناسبت یو راپور دی چې ملګرو ملتونو زده کړو ته لاسرسی بشری حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رول بللای دی، خو په افغانستان کې بیا نجونې له دې حق نه بې برخې دي او نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیا په دې برخه کې له ګڼو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. د زده کړو د حقونو افغان فعالان بیا وایي چې که د دې هیواد د زده کړو سیستم په اوسنۍ توګه روان وي، د افغانستان سم نیمایي نسل به نالوستی او له زده کړې لرې پاتې وي او بې کیفیته زده کړې به کوي. د طالبان حکومت په او لوړو زده کړو وزارت ویندویانې بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه ځوابوي، خو په دې اړه زموږ همکارې پوره راپور چمتو کړی دی. تاسو راپور واورئ، بیرته خبرونې ته راګرځو.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د جوړولو په لاره کې دي. خو افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپین غر پوهنې امریت اړوند چاهل غزلي څه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال ښه روان دي خو په هغه سطحه چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. لسم منظم لابراتوار او ساینس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطحه نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 14مه د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین.
پس خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې درېو کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خوګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه همدغه غوښتنه دا دي چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي اول ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده، خو همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو د مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمیږي.
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په درېمه د جنوري څلېرویشتمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پرېکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ پلیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
بیا هم خیر اغلاست خبرونه ته از موږ غږ لاز ازادي راډیو ناوري ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د جرمني د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نانسي فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور ته کړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژونکي برید په تړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو سرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې بیا راپورته کړي دي. نور جزئیات په دې اړه سنا ککړ راکوي.
مستل دې چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او وی ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یوه دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولی دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې ازادي راډیو ته وویل
دې په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیې څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره باید جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومته غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپېژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علی رضا کریمي ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریځ قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې دا امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغېز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعت
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی راپور درته لرو. د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علی رضا تنګسیری خبرداری ورکړی چې دا پوځي مانورونه د ده په خبره د هر ډول بهرني یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې دا پوځي تمرینونه پیل کړي چې د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به په خپله اوسنۍ نوې دوره کې هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیبوي. په دې اړه نور حال صفی الله ستانکزی نورو.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې له ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او له سطحې سطحې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنګسیری د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویه واړه ټاپوګان او موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر 15 برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قمندان تنګسیری ادعا کړې چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړې که د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټې وګواښي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم غبرګونونه پارولي. نړیوالې ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمز تنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته له ګواښه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیځ له فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت دا پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ټرمپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وایستل او په دغه هیواد ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ لومړی دوره کې د هغه په امر د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره ووژل شو. ډونالد ټرمپ پنځمه ناوخته خبرې لاندې ته وویل هیله مند دی چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې دای پرې ټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د کوانځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ خوانځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په شمال کې پرچې شاولې کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ښوونځیو نشتون یوه ستره ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسېدونکی ملا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي ښوونځی او مدرسه نشته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول بیا تعلیم دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو، غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چې هلته راشي. نو چې مدرسه راته جوړ شي، لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کړي، بل مکتب جوړ شي، څوک هغه خدای ته اوس ډېر ضرورت شته، نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومانو ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لومړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کېږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاول کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د عالت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګرد سره ستنه خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نشته، وچکلۍ دي، او دغه استادان چې دي دا خو یو معاش یو شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړي دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کومې ښوونځي چې دي، مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینو مکاتبو کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم ساحې چې مکاتب پاتې دي هغه و ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو ونو جوړولو ته ضرورت لرو، او کوم مکاتب و مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس چې مکاتب چې په الحال ستا فعال دي. غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلرویشتو کلونو کې د جګړو، ناامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولې کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم خراغله یو روزګان کې د مهاجرو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي. په روزګان ولایت کې د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوی کډوال د سخت او نامساعدو شرایطو سره مخ دي. چارواکي وایي چې د دې کډوالو لپاره په دې ولایت کې پر 2000 جریبه ځمکه د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. دغه پروژه به کډوالو ته د بیکاري سیمې د جوړولو امکانات برابر کړي، خو کډوال بیا هم له حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه، بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زامن ته یو شی پیدا کول، ایست چې کار سرای و نه لري، نه خوران نه چیرې ولار څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی، یو کارو کې نه زای سچ دی، یو کار وو کې یو کسب وو چې د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی ود. دا یو سرای نه یو مزه کې یو شی ورکول
نه زایون نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو، دا دی واسط په پکوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدونکې ده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډ شوی کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اروزګان ولایت کې 2000 جریبه ځمکه به وکولی شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راویستل کیږي. خو که احیانا دغه ځمکه بسنه ونه کړي زموږ تخنیکي ټیمونه به په اروزګان ولایت کې د نورې ځمکې په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اروزګان ولایت کې پیدا نه شي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اروزګان په ګاونډو ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلې دی وړاندې په اوروزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د ځینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
وړاندې په دوهمه نیمه کې به ازادي مل مخبرونه درته وړاندې شي چې په دې خبرونه کې هوسی احمد زیل افغاني ژورنالیست ګلالی کریمی سره مرکه کړې ده او د زړه خواله سره کړې دي. هغه به وړاندې شي درته خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قانینی ولو جلب توګونې چلان او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د یمن حوثي اغیانو د ګلګسي لیدر په نوم د یوې سوداګریزې کښتۍ عمله خوشي کړې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې اغیانو د کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. او د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبډالي هم شامل کړي دي. دغه لوبغاړي رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر دي.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خورغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترمولیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. په دې څنګه ټول رسنۍ زمي ډیره کارونه شواله زما سره مینه ډیره زیاته والا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول. ما د غیث خبرو سره لرم چې څنګه ماته پیدا شول. لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم سره نس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زړه علامه کندار ته کندار ته هیڅ وخت پاتې شول. ما هم چې څنګه مولا ورسنه فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوه فعالیت مې یو تلویزیون کې ورسره ول. هغه نور څه بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال ورسنه کې رسنه کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 مکان پورې ول. ما هغه نور څه کړ چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی. پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خپرونه کې مې یا زما ورشتان معلومېږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یا یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره راغلی کنه، کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی، بل اخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو همالته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم. او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څه وخت راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا ته تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا ډېر زیات ستونزمنه والا چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دې پلو ته راغلمه لس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وم خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړمه ولاړم یو څه شیان چې په کار هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مور یا پلار کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس مې پیدا کولای ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و خپل مسلک مې له لاسه ورکړی
بلې دقیقاً همداسې ده اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ هلته څنګه پیل کړله لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې دا یو لویه فاصله ده بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویلو خپل هر څه د لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هیواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل ته اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی والم همداسې ویداس ولم کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه را پورته شوم ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته څه خوب دي پوره سولو زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم دغه شونډه مې وتلې وه پزه مې وتلې وله د خوشحالۍ احساس مې نه کوی هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم شي نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار و زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ و زما دپاره
بله بله دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بل اخره ک دومره ستونزې سره مخامخ شوی یا بیا غواړي چې په پخو دریږي بل اخره دغه مسله چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسې کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې له هغوی سره ما کار کوه یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخې راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېر زیاته خوشحاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو. د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږئ چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ تعلقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنو وګ خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس په سترګو کې وینم، دا غوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مو را مسلکه، او شته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح خبرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر پر څه کوي په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال می جی ایوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه د چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا ایوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي. تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم. همالته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیره مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر د منځ کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو. اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي. که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېر نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی دا په زابل غونډه ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ماته ورشته دوی سره کار شروع کړی ده. دماغه مدیر نوم یې راته واخیستی. ما هیڅ ورته ونه ویله، یو رقم رنګ دسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم. دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې مې یاده کړه. لکه د خوانځي له دوران دی راته وایي ګلالۍ جانې، چې خوانځي کې څنګه وي؟ هلته دې مینه لم دغه خبرالۍ سره پیل شوې وه، علاقه دې ورته درلودله که نه؟
زه درس کوم، زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم، تاریخ زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا یخ بم ولا زما خوشدل چې زولار خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکو انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهم ته مې ول چې نس مخبرونه د لاش پرونه مې مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق کوله هغه ډیره خوشاله حتی دغه ما خپله هیله د هغوی په سترګو کې لیدله چې هغوی به م غوښتل چې رسنیو کې کار وکړي اما کورنۍ بیا ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره بیا پرېښول چې تر دولسمه یا مې لسمه صنفور زده کړې وکړي هغې نه وروسته کوژدای کې واده وکړي د هغوی مینه چې مې لیدله او مکتب کې هغوی به زه تشویق کوله ما چا به راته توفیع راوړه چا به په غېږ کې نیوله ما هغې نور هم د دې تشویق کړم چې زه باید لام په رسنیزو فعالیتونو باندې لا هم بوخته سم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړم.
بله بله یوه مسله که زه یاده کوم ګلالۍ جانې وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شي کورنیو ستونزو سره د ولایتي په کچه باندې موږ تاسو ستونزو وګورو دغه دور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې د کله نه ده کړی چې ستړی شوي یا وایي چې نور دا مسلک نه غواړم باندې کوم که نه تاته یې روحیه نور هم در کوله بل اخره دې مزل ته دې دمه ورکړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یادورې وکړه د دیارلسو کالو د انسان عمر ډېر کم وي هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم حتی زه ډېره کوچنۍ ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ورباندې جوړ کړم د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم دغه عکس العلمتون دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدی زه ورکم ناهیلې بیکم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په رادیو له لارې د دې غږ خلک اورېدلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر بهم له لاسه نه ورکوله ملاکمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم ناهیلي سوي ډیره زیاته بهشته مې خپل هیله له لاسه نه ده
هم څه وو هڅه ولې ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې ناهیلي کې دې خپل هیله دې بیا له لاسه نه ورکوله هغه څه چې ته وو هڅه ولې څه وو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ته ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
هم دغه د کورنۍ موافقه دې کراته چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې اوسې زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلم اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وسم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغوی ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅکله وایي نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولای مرکې به مشه سره کولای او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشه ورو مور مینه مې وچی زه یې تشوي کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کړ چې د دې ورته لرم او زه کولای سم واخیر پلارم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټري ورخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
بله شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا زابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږه څه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشحال چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم. زه البته نه، خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هماغه شکل به ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بله خندغه فیصله چې تا کړې دغه لار ته بېدمه ورکوي؟
اوسې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما یادوري وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم. زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لارې مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلي کریم دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه، دا خو کلي مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.